درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250 زره زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چارې د افغانستان له مخې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا 6.5 زره کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1.45 زره نور په خپله خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېده د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پرېښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوي چې د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ترامپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي که به یې پای ته رسوي. فاکس نیوز راپور ورکړی چې د اپریل په 10 د سپینې ماڼۍ د بودیجې او مدیریت دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته یو لړ وړاندیزونه کړي چې په هغو کې د افغانانو د انتقال د هڅو د همغږۍ ادارې لپاره د اضافي مالي ملاتړ درول شامل دي. ازبکستان وایي له افغانستان سره په ګډه پوله په ګډه به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د روانې می میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګرۍ مرستیال وزیر پرون چهارشنبې په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یوه پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزیر احمدالله زاهد د یوه پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی څو له ازبک چارواکو سره د غوستونزو پر هر لارو خبري وکوي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي وه وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4200 سرتیرو ته مرشوب له اوښتی ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریلګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2000 پوځیان وړل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو مړي هم تر انتقال وړاندې په روسیه کې سوځول شوي او ایرې خپل هیواد ته وړل شوي دي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې اقتصادي ناورین په ځانګړي ډول ښځې زیاتې زیانمنې کړي. ځینې ښځې چې پخوا یې کار کاوه وایي
نو اوس چې کله په کور ناست یو ماشینونه نشته دی، مشکلات زیاتې دي، زیاتې مشکلاتو سره مخ یو، نو ناهیلي شوي یو.
روسیې یوې نړیوالې غونډې ته د طالبانو استازي بللي. آیا د روسیې او طالبانو اړیکې په رښتیا ډېرې نږدې شوي؟
دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال خبرې کیږي. د چارو له یو نظر خاون سره پرې خبرې کوو.
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره، بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي.
په افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت په تخفیف کتابونه پلوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو پرمختیايي پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز ناورین له پراخېدو سره نابرابري هم ډېرې شوې دي او ښځې په ځانګړي ډول په وروسته پاتې سیمو کې تر ټولو زیات فشار زغمي. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په ښځو د لګول شویو محدودیتونو لرې کول د دوی د هوساینې اساسي بشري حقونو د خوندي کېدو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز او ډېر ضروري دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دندې له لاسه ورکړې ویلي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا UNDP وایي د سلګونو زرو کډوالو ستنیدنې او د نړیوالو مرستو کمیدو د افغانستان خلک له سترو ننګونو سره مخ کړي چې دا چاره د ښځو او نجونو کړاوونه لا زیاتوي. UNDP د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 10مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2024 کال کې د افغانستان 50% وګړي له معیشتي ناامنیو سره مخامخ وو چې دا د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. یاد پروګرام ملي هغه کورنۍ چې سرپرستی یې مېرمنې کوي کورنۍ بې ځایه شوي او د کلي اوسیدونکي تر ټولو زیات زیانمن شوي او 90% کورنۍ اړ شوي چې ورځني لګښتونه کم کړي. د راپور پر بنسټ د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې لا پسې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي. د تېر جمهوري نظام یوه کارکوونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه د دولت پخوانی کارمند وم چې پخامه کار کولو معاش مې اخیستلو. په هغه معاش سره ما خپل د ژوند ټولو ضروریات رفع کېدل. په کور کې مې هم سهم اخیستو د کور په مصارفو کې. اوس چې کله په کور ناست یو معاشونه نشته دی مشکلات زیاتې د زیاتو مشکلاتو سره مخ یو نو ناهیلي شوي یو. بېخي نه پوهېږو چې دا وضعیت به تر کومه دوام وکړي او تر کله به داسې وي زموږ مشکلات به کله حل شي. نو مونږ په شان ډېرې نورې کارمندانې دي ښځینه کارمندانې چې په کور کې ناستې دي هغه هم د همدغس مشکلات سره مخ دي.
په راپور کې د UNDP د افغانستان استازي سټیفن روډریګز په حواله راغلي چې هغه د دغو ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او ویلي دي یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حل لارو ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کول د دوی د هوساینې بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اړین دي. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم وویل چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې یې کار کوه اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. که څه هم د طالبان حکومت ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو واک ته له بیا رسېدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته یې دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام اټکل کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پاکستان پرون سهار وویل چې موثق استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پلان لري په یو دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل په یو بیان کې وویل چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 6.5 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سه شنبه پر خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د هند او پاکستان د جګړې د احتمال او پر سیمه د دغو دو اتمي هیوادونو د جګړې د اخیس پاره مې د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرسیال آصف صدیقي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلی چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه د سیمې لپاره څومره خطر زیږولی شي.
د دوړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د غزيات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي، او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي ول در لپاره چلته موږ افغانان مهاجرین زخت ډېر پراته دي، او د دې په څنګ افغانستان یو واردونکي هیواد ده او زیات متضرر کیږي. که چیرې دغه جګړه رامنځته کیږي دا یو واقعا ډېر خطرناک جنگ ده. تاسو اوس وګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې جنگ رامنځته شوی دا څومره دنیا پکې متضرر شوی، د ټولو بخشو قیمتونه زخت لوړ شوی ده، او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا پکې متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي، مګر برعکس داسې ویل کیږي مثلا ټي ټي پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا هغه ډله ده چې ویل کیږي د پاکستان له حضراته چې اکثرا دوی د هند له خوانه سپورټ کیږي، کیدای شي چې هند دوی سره لا ډېر همکاري وکړي او پاکستان کې زخت نه حملې رامنځته کړي، او د دې په څنګ کیدای شي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. یعنی دوی کوي داسې چې مثلا دوی د پاکستان مینځ مشکلات ملک اختلافات رامنځته کړي، او د دې په څنګ کې پاکستان کیدای شي وکولای شي چې هند کې هغه مسلمانان چې د هغوی وهڅوي، د هند مقابلېدو لپاره مودي چې ده موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت ښیي، او په دغه اساس کې کېد همداسې برعکس پاکستان هم کولای شي چې د هغوی منځ کې بیا د مسلمانانو منځ کې د پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي، خو یعنی دواړ یعنی کورنۍ مشکلات جوړولی شي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده شي. مګر
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه مو د آصف صدیقي مرکه واورېده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
هسپانیا او پرتګال ته برښنا بیرته راغله، خو د مرموزې پرچاوی علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برښنا د پرچاوی په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی، او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوی علت به وڅېړي. دا پرچاوی د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله، سره له دې چې اکثرو برخو ته برښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برښنا د پرچاو کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برښنا د پرچاوی و تر ټولو سره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خنډ سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داری چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي، او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکوي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی، وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وې. نو مو ولي زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې، او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید عمل شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایه مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پریکون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمی له امله په لګېدلې اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش ته بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتوچا تمځای کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړو. ډېرې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر 11 بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریلګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنې وو. په بېلابېلو سیمو کې ښاري او منځواټنې ریلګاډي یا ځنډنې وو یا هم له کمو ظرفیتونو سره فعال وو. د بیړني وضعیت کارکوونکو ویلي د دوشنبې په ورځ شاوخوا 15 زره مسافر د ریلګاډو او متروګانو له تمځایونو څخه ژغورل شوي دي. د برېښنا د پرچاوي د ترانسپورتي خدماتو پراخه ګډوډي رامنځته کړه او له امله سپورتي مرکزونه، هوایي ډګرونه او د ریلګاډو تمځایونه د لنډمهاله پناه ځایونو په توګه وکارول شول.
له خبرونو ور اخوا
په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولې شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري، خو یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا په پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلفو کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و خغری زیرک آزادی رادیو ته وویل دوی هم د کتابونې په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولی شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب د یوې اونۍ لپاره د کتاب د ورځې په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوو ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډېر راتلل.
د اپریل 28 نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومند آزادی رادیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بددار دی چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې ان شاء الله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه هم بعضی خرڅیږي، هغه ښه دی.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مانی چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه، علاقه ورسره لرم ډیره زیاته لمخ کنه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلی ده. نو هغه څه چې پیدا کیو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپورا کیو مختلف شینه اضافه کیږي چې موږ په غیباندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او لشپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی و. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنسي مسؤول چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دوی وایي عام کتابونه هم مصري نه خرڅېږي او نه هیلې دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبان حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماوو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وي.
روسیه یوه نړیوال غونډې ته چې روانه می میاش په مسکو کې جوړیږي او د 1500 وادونو استازي پکې برخه اخلي د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیه او طالبانو تماسونه پیل شوي او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې یو اورو چې احمد شبر چمتو کړی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 14 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې تر هغو د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیه له دې شرطه پښه شوې ده. د اپریل په 23 د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسني واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندلی دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندلی دی. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیه له طالبانو سره له پیله ښه روابط نه لرل. په 9 میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالف وسلوالې ډلې سره ښه اړیکې لرل او افغانۍ هم په روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پرې شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیځ د ګټو سره په ټکر کې وو په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نږدې شي. خو د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2013 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د MA-8 هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته له دې ونیو چې د خرابې هوا له امله یې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شوه.
که دغه اړیکو ته وګورو په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د جمهوری نظام استازیو برخه نه واخیستې، د افغانستان پر انتخاباتو او د ښځو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کاله وروسته تر دې ماسکو په بله غونډه کې دې ته زمینه مساعده کړه چې د طالبانو استازی د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازیو سره همدارس د افغانستان د جمهوری نظام له استازیو سره په یوه غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی و چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکی شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحې کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحې خبرې پیل شوې دلته نو بیا بېخي څرګنده شوه چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب لري دا چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستې پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کوي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیا او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15 وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګی برید وشو، دوه روسي ډیپلوماتان پکې ووژل شول، خړپړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسږ کال د مارچ په 22 مسکو ته څیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 145 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوژی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسیې او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کېږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمېر غونډې جوړې کړې دي چې په هغو کې یې تر ډېره تمرکز د داعش له لورې تر شته ګواښونو راڅرخېده. دغو غونډو ته یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازي هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده، هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 2 اونۍ د روسیې د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دی وایي زه هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو له دې اندېښنې تقریبا 8 میاشتې وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ، خو د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کري. ژورنالیست او د روسیې د چارو کارپوه فاروق فردا وایي چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو اتباعو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان وته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی اسیا یا جنوبي سرحداتو نه لا هم په شدت کې ده. روسیې غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنا چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي. د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. پروسش کال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر سرګی شویګو ویلی دی چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 20 د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس د شويګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی توپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې د دې سبب شوي دي چې په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمینه برابره کړي چې د جنوبي آسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسیې د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیه د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیه لا هم د اندېښنه لري چې لویدیز به افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 28 د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعاله هڅه کوي چې بیرته افغان لوبې ته داخل شي. خو د ده په وینا روسیه پر دې تر هغو اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او په